السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د سمبولي یا وګي 15مه او د سپتمبر 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت سرچینو منلې چې دوی خپل پلوی او د اوبو او انرژي وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم توقیف کړی دی. دغه سرچینو د نوم نښودو په شرط پرون ماښام ازادي راډیو ته دا خبره وکړه، خو د ښاغلي اعظم د نیول کېدو د انګیزې لامل او کره وخت په اړه معلومات ورنه کړل. د طالبانو رسمي سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او دوی په اسانه د دغه ډول توقیفونو په اړه تبصره هم نه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو لیک هم تر سترګو کېږي چې ګواکې ښاغلي اعظم له توقیف خونې خپل زوی ته لیږلی دی. په دغه لیک کې نوموړي خپل زوی ته لیکلي چې دای د نجونو د تعلیم د غوښتنې او د امر بالمعروف پر قانون د نیوکو له کبله نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو وایي واشنگتن به پر ایران حد اکثر فشار ته دوام ورکړي. روبیو پرون دوشنبه په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل د دې فشار هدف دا دی چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا نه کړي. روبیو د سخت دریځ روحاني مشر تر واک لاندې اټومي ایران اسرائیل امریکا او ټول نړۍ ته یو ګواښ بللی دی. امریکا په 13 جون میاشت کې د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه وکړل چې د چارواکو په خبره دروند زیان ورته واړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د اسرائیل له سفر وروسته قطر ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه دغه اعلان وروسته تر هغه وکړ چې روبیو په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. روبیو داسې مهال د منځنی ختیځ په سفر وتلی چې پر دوه د اسرائیل د تیر اونۍ لبرید روس تاسیمه کې ناندرې زیاتې شوې. لویدیځو اژانسونو لیکلي امریکا هڅه کوي چې د خپل دوه متحدانو اسرائیل او قطر ترمنځ ټوکېدلې ناندرې حل کړي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی وړمه ورځ غوښتنه وکړه چې اسرائیل ته باید پر دوه د برید له کبله سزا ورکړل شي. د قطر صدر اعظم د غبرید چې د حماس سخت دریځ ډلې 15 غړي پکې وژل شول پر منځګړی حمله بللې. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ترهګر ډله چې پر اسرائیلي اهداف بریدونه کوي ترهګر ډله بولي. د کرکټ په آسیایي جام کې نن د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د کابل په وخت ماښام 2 بجې د دوبۍ په شیخ زاید لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ لیکلي چې لوبډلې د نننۍ لوبې لپاره د چمتووالي تمرینونه بشپړ کړي. افغانستان په دې جام کې مخکې له هانګ کانګ نه یوه لوبه په لوی توپیر ګټلې او نن په دې جام کې دویمه لوبه ده. بنگلاديش بیا دې جام کې تر اوسه دوه لوبې کړي چې سریلانکا ته یې بایللې، خو له هانګ کانګ څخه یې لوبه ګټلې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو مشر ټینګار کړی چې حکومتي مسؤلان باید کار وړ کسانو ته وسپاري.
او کدا شان را لغیر احد کار وسپاره سونو بیا خو یقین چې هغه په نظام باندې نه پوهیږي، نظام به چپ چلی.
طالبانو د اوبو او انرژي وزارت سلاکار فاروق اعظم نیولی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي تیرو څلورو میاشتو کې 3.5 لک افغانان له خپلو مینو بې ځایه شوي.
په دې چې خیمو کې ژوند له هواګانې لږ څه سړې شوي دي، په دغه علاقو کې هغه ځای یخ ده، دا مشکلتونه لري.
او د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ سږ کال داسې مهال رارسیږي چې خلک وایي اوس مهال افغانستان کې هیڅ راک نه لګي. هیله ده د خبری مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
د آزادی رادیو خبری مجله ته خراغلی راځو د سر راپور ته. د طالبانو مشر د خپل حکومت له غړو غوښتي چې کارونه وړ کسانو یا کار اهل کار ته وسپاري. ملا هبت الله اخونزاده تیر ورځ په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا خپور شوی دا څرګندونه کړې دي. خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې دغه اصل اوس تر پښو لاندې دی، ځکه وړ کسانو ته دندې نه سپارل کېږي او هغو کسانو ته تر ډېره وظیفې یا دندې ورکول کېږي چې د طالبانو له حکومت سره د جګړې د وخت د کار سابقه لري. ځینې مدني فعالان د طالبانو څلور کلنه واکمني د افغانستان د اداري سیستم لپاره بیا ښه نه بولي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د طالبانو مشر د خپل حکومت له غړو غوښتي چې دولتي مسؤلیتونه او دندې وړو کسانو ته وسپاري. ملا هبت الله اخونزاده ته منسوب په یو غږیز پیغام کې چې وخت او ځای مشخص نه دی او د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 15مه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل ایکس پاڼه خپور کړی، په کې زیاته کړې چې هغه کسان باید په دندو وګمارل سي چې د نظام په ګټه وي. د طالبانو مشر د خپل حکومت غړو ته خطاب کې خبرداری ورکړی چې په زور نسی کولای پر خلکو حکومت وکړي او که د خلکو اعتبار او وړتیا ته درناوی سی عمومی باور بل لاس ورکړي، لکه څنګه چې د خبره پوښنې رژیمونه د وزارتونو او ولایتونو د خپل ملګرو او خپلوانو په سپارلو سره لاندې سول. ملا هبت الله خونزاده په دې پیغام کې زیاته کړې
د خلکو پر تای اعتماد دی چې دا اسلامي امارت کو په مستقبل کې مشت ګټ راوړي او زموږ په نه پوي او کدا شان را لغیر اهل تکار اوس په رسونو بیا خو یقین نه چاغه په نظام باندې نه پوي. نظام به چپ چلی موټر موټروان موټر نه دي زتا موټر په لاس ورکړي دی چې پوزه په بازار کې زخم ځان ته باقي مالته باقي نور خلک ته باقي.
خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې ډیری وړ کسان له دند ګوښه کیږي او ځینې یې د طالبانو او د همغو ادارو مشرانو پورې تړلو خلکو باندې ټکیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د لوړ زده کړو او کاري تجربې په لرلو سره څلور میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا له خپلې دولتي دندې ګوښه سوی دی.
چې برتون د دغه درد د لخت بوګیم ما فعلا بایس یک جوان بایس از کی ما 20 سال تحصیل کړم تعلیم کړم از خاک هستم کجا برم.
د خپل د زړه دغه درد ته څه وایم، زه اوس د یو داسې ځوان په توګه چې شل کلمه تعلیم او لوړ زده کړې کړې دي او د دې خاورې يم، څه وکړم او چیرې ولاړ شم؟ زما په شان زرګونه نور ځوانان هم شته چې دا خبرې کوي. حق یې دی، ټولو دولتي ادارو او نورو ځایونو ته چې ولاړ شي او وګوري چې هلته څه خبرې او څه حقیقتونه دي چې موږ ویلې نه شو.
د کابل ښار ایوی میرمنې اوسیدونکو چې د طالبانو د حکومت لخوا له دندې ګوښه شوي او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
ایا خوارا برادرا کول ما وظیفه داشتیم نگه بعد آمدن طالبان بیکار هستیم.
موږ ټولو خوندو ورونو دندې درلودې، د طالبانو لراته ګرستر ټولو اسکار شو. کوم ځنګړی کار هم نه پیدا کیږي که چېرته ولاړ شئ تر څو ښه قوي واسطه ونه لرئ یا ملایانو او طالبانو کې څوک نه پیژنئ څوک دنده نه درکوي. نه یوازې ښځو بلکې نارینهو ته هم. کله چې طالبان راغلل زه یې له همغې ورځې له وزارت سواب کړم، تر اوسه بېکاره یم. زموږ اقتصادي ستونزې هم ډېرې شوې دي.
په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان د طالبانو څلور کلنه واکمني د افغانستان د اداري سیستم لپاره ویجاړوونکي بولي. له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مشر خبرې د حکومت له کړنو سره په ښکاره تضاد کې دي.
طالبان تمام افراد مسلکی برطرف ساختن و جایشان را توسط ملاهای کم سواد و یا ملاهای مدرسه ای که سواد نسبی دارن.
طالبانو ټول مسلکی کسان له کار استلی او ځایونه په کم سواد و ملایانو یا د مدرسو ملایانو د کړی چې نسبتا تعلیم یافته دي او واقعا د افغانستان ادارې نن داسې یو ځای ته رسیدلی چې د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې د خلکو وختونه ته ځواب نشي ویلی. موږ هیله من یو چې دا پیغام چې خپور شوی د ستونزو یوه برخه حل کړي، خو دا د هغو شرایطو سره په ټکر کې دي چې طالبانو د افغانستان په اداري سیستم وضع کړی دی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دولتي ادارو په بیلابیلو څانګو کې ګڼ شمیر غیر طالب کارکوونکي کار کوي، خو ګڼ شکایتونه او راپورونه د دې ادعاو خلاف څرګندوي. د طالبانو حکومت د روان کال په لومړیو کې د یو شمیر دولتي بستونو تنقیسول تایید کړل چې دا یې د بیوروکراسي د مخنیوي او د ماشونو د ښه مدیریت په موخه یو معمول اقدام وباله. د سرچینو د معلوماتو مخې هم مهاله په بیلابیلو دولتي ملکی او نظامی ادارو کې زرګونه بستونه تنقیس شوی دي. د یادونې ده چې د طالبانو مشر ملا حبت الله اخونزاده تر دې مخکې هم په دولتي بستونو کې د طالبانو د کورنۍ غړو او خپلوانو په ګمارلو بندیز لګولی و، خو د څارونکو په باور اوس هم د واک او پرېکړو اصلي مرکزونه طالبانو ته د نږدې کسانو په لاس کې دي. د طالبانو د بیا واکمنېدو په څلورو کلونو کې په پرله پسې ډول داسې راپورونه خپاره شوي چې د متخصصو او تجربه لرونکو کارکوونکو پر ځای غیر مسلکي او بې تجربه کسان په مهمو بستونو ګمارل شوي دي. منتقدین وایي دې کار د دولتي خدماتو کیفیت کمزوری کړی او د خلکو باور یې زیانمن کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې. د طالبانو د حکومت باوري سرچینو منلې چې دوی خپل پلوي او د اوبو او انرژي وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم توقیف کړی دی. دغو سرچینو د نوم نښودو په شرط پرون ماښام ازادي راډیو ته دا خبره وکړه، خو د ښاغلي اعظم د نیول کېدو د انګیزې لامل او کره وخت په اړه معلومات ورنه کړل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو لیک هم تر سترګو کېږي چې ګواکې ښاغلي اعظم له توقیف خونې خپل زوی ته لیږلی دی. په دغه لیک کې نوموړي خپل زوی ته لیکلي چې دای د نجونو د تعلیم د غوښتنې او د امر بالمعروف پر قانون د نیوکو له کبله نیول شوی دی. ښاغلي اعظم د طالبانو له واکمنۍ وروسته څو ځله په غونډو کې د نجونو پر تعلیم او په ټوله کې د عصري علومو په پیاوړتیا خبرې کړې دي. هغه تیر 2024 کال یو وینا کې ویلي، زموږ دښمنان په دې خوښ دي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې او د خرافاتو دروازې پرانیستې دي. هغه دغه راز ویلي چې اوس د ټکنالوژۍ اثر دی او په خبره یې د نیواک ګرو ټانکونه د اوداسه په کوزړیو او د پیرانو په دم لمانځنه ځي. ښاغلی اعظم چې لیکوال او شاعر هم دی، په خوای د پوهنې او کډوالو چارو د وزیر په توګه کار کړی دی. هغه په بیروت کې له امریکایي پوهنتونه د ساینسي علومو په څانګه کې ماستري لري. د لندن له یو پوهنتون نه یې د اوبو د سرچینو په برخه کې دکترا بشپړه کړې او د مصر الازهر پوهنتون کې د عربي ژبې او د حادثو زده کړې بشپړې کړې دي. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو رسمي سرچینې تر ډیره د خپلو مخالفانو یا هم مدني فعالانو د نیولو په اړه په اسانه تبصره نه کوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM اعلان کړی چې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې شاوخوا 350,000 افغانان په کور دننه بې ځای شوي او یا هم ځینې ګاونډیو هیوادونو ته خوځېدلی دي. د سازمان تازه په یو راپور کې ویلي دي چې د بې ځای کېدو اصلي عوامل اقتصادي ستونزې، وچکالي، د اقلیم بدلون او د افغانستان د لسیزو بې ثباتي ده. په همدې حال کې یو شمېر کورنۍ بې ځای شوي بیا وایي چې له ایران او پاکستان راستانه شوي کډوال په کور دننه په سخت شرایطو کې ژوند کوي او د بیکاری او د سرپناه د نه موجودیت له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM اعلان کړی چې د روان میلادي کال په لومړۍ او څلورو میاشتو کې نږدې 350,000 افغانان له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي. د دې سازمان په راپور کې چې پرون یک شنبه د سپتمبر په 14 خپور کړی، ویلي دا شمېر خلک یا په کور دننه بې ځای شوي او یا هم ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي. په راپور کې راغلي دي چې اقتصادي ستونزې، وچکالي، د اقلیم بدلون او د لسیزو ناامني او بې ثباتي د دې بې ځای کېدو تر ټولو ستر عوامل دي. IOM ویلي د 2023 کال سپتمبر رئیس د غراز له ایران او پاکستان له 4 میلیونه ډیر افغانان بیرته راستانه شوي. په راپور کې ویل شوي چې د راستنېدو دې څپې د افغانستان ناوړه اقتصادي وضعیت تر سخت فشار لاندې راوستي او د کار د بازار په ګډون د کورونو تر څنګ نور بنسټیز خدمات سخت اغیزمن کړي دي. د یادونې وړ ده چې نه یوازې د روان کال په لومړۍ او څلورو میاشتو کې، بلکې د افغانستان په ختیځه سیمه کې د تیرې اګست میاشتې د 1 نیټې د مرګونی زلزلې له امله چې پکې ګڼ کورونه ونړېدل هم بې شمېره کورنۍ بې ځای شوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی فرید الله چې د 22 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او د وروستۍ زلزلې له امله یې کور نړېدلې او اوس تر خیمې لاندې ژوند کوي. وایي
په دې چې خیمو کې ژوند ده، له هواګانې لږ څه سړې شوې دي، په دغه علاقو کې هغه ځای یخ ده، نو اوس وختو کې ماشومان، زنانه، مریضان، یعنی دا مشکلاتونه هم لرو. دا کمپلې یو شی ماشومانو دپاره، زنانو دپاره او کومک ته ضرورت شته.
په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر راستنې شوي کسان وایي په کور دننه له ډېرو ستونزو سره مخ دي. 22 کلن مصطفی چې د درې کسیزې کورنۍ سرپرست او نږدې درې میاشتې وړاندې له ایران ایستل شوی، اوس مهال د هرات په غوریان ولسوالۍ کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته له ستنېدو وروسته د سرپناه او بیکارۍ په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له ډېرې ناچارۍ هڅه کوي بیرته ایران ته د نفقې د پیدا کولو په لټه لاړ شي.
له کومې ورځې چې افغانستان ته راغلی یم بېکاره یم. ډېره هڅه مې وکړه خو کار راته پیدا نه شو. سرپناه نه لرم، اوس هم د خور په کور کې ژوند کوم. هېڅ پیسې هم نه لرم. د ژوند پر مخ بیولو لپاره پورونه کوم، خو اوس له ډېرې ناچارۍ بیا غواړم ایران ته لاړ شم.
د اته کسیزې کورنۍ سرپرست حمیدالله چې د کابل په یکتوت سیمه کې ژوند کوي او له تېرو دوه نیمو کالو راهیسې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی هم ورته شکایت لري.
د راتګ له وخته تر اوسه بیکار یم، کور نه لرم. د کډوالو چارو وزارت چې د کومې ځمکې د راکولو ژمنه کړې وه هغه یې موږ ته رانه کړه. باور وکړئ ډېرې ستونزې لرو. ان تر دې چې ناروغان شو د ډاکټر د فیس د ورکړې توان نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالې نړیوال سازمان IOM په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې اوس مهال نړیوالې بیړنۍ مرستې کافي نه دي او په اوږد مهال کې راستنېدونکي کسان د سرپناه په ګډون روغتیایي، د کارموندنې او د غراز د زده کړو خدمتونو ته اړتیا لري تر څو دوی خپل ژوند له سره بیا جوړ کړي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې ده چې د طبیعي پیښو د زیانمنو او راستنېدونکو کسانو سره د ستونزو د حل په برخه کې مرستې کړي، خو زیانمن کسان تل شکایت کوي چې دوی اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړي او د بیکورۍ، بیکارۍ او اقتصادي ننګونو په ګډون له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR د وروستیو شمیرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې 2.6 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان نه ستانه شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ته ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته.
تاسو ازادي رادیو او ری ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې له نړیوالو بیړنیو مرستو پرته د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله د زیانمنو شوو ژوند له خطر سره مخ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یونما مشرې روزا اوتمبای و دا څرګندونې زلزله ځپلو سیمو ته تر سفر مخکې کړې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان ویلي چې که څه هم دقیق شمیرې نشته ورسره، خو ویلي دي چې د وروستیو زلزلو له امله کونړ او ننګرهار کې زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې او مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د وروستیو زلزلو له امله د بې ځایه شویو کورنیو د راتلونکي په اړه اندېښنه. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې له نړیوالو بیړنیو مرستو پرته به د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمنې شوې کورنۍ ژوندۍ پاتې نه شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یوناما مشرې روزا وطنبایوال زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدنې پر مهال د زلزله ځپلو سیمو د خلکو د زړورتیا د ستاینې ترڅنګ د مرستو پر رسولو کې د ښځو پر حیاتي رول ټینګار کړی. یوناما داغلی وطنبایوال قوله په یو بیان کې چې پر فیسبوک خپور کړی ویلي ملګری ملتونه د زلزله ځپلو وګړو څخه د ملاتړ لپاره د 1.9 میلیونه ډالرو غوښتنه کوي. له دې مرستو پرته به اغیزمن شوې کورنۍ له راتلونکي ژمي ژوندۍ ونه وځي. که څه هم د وروستیو زلزلو له امله په ختیځو ولایتونو کې د بې ځایه شویو زیانمنو دقیق شمیر لا نه دی معلوم، خو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM یې شمیر زرګونه کورنۍ ښودلی. دغه سازمان اندېښنه ښودلې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازکه دی او وروستیو مرګونو زلزلو او د لکونو کډوالو بیا راستنېدنې دا وضعیت لا پسې خراب کړی. یو شمیر بې ځایه شوې کورنۍ چې اوس مهال د زلزله ځپلو لپاره په جوړو شویو کمپونو کې ژوند کوي وایي مرستندویه بنسټونه دي ورسره د دایمي کورونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي. دوی وایي اوس مهال په لنډمهاله خیمو کې ژوند کوي خو د بارانونو او ژمي د یخنۍ په وړاندې هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د کونړ د څوکۍ یو زیانمن ګلاب شاه ازادي راډیو ته وویل
خو زمونږ چې کوم بنیادي کارونه دي زمونږ کورونه په خیمه کې ژوند نه تیریږي. جمعې را روان دی، یخنۍ ده، ماشومان پاتې دي، خو چې خیمو کې وخت نه تیریږي. باید چې موږ سره د دې کورونو په دغه کې ډېره مرسته وشي او موږ ته پاخه کورونه راته جوړ کړي.
د ننګرهار د درینور ولسوالۍ د سوتن کلی یو زیانمن شوی شیرولی هم ورته غوښتنه لري.
زموږ د ځینې خلکو ته د خیمې راغلی د چا ته رسیدلی د چا ته نه دی رسیدلی. دا یو ورځ کار نه دی، دین اخه داسې زموږ درینور ساخه ده، غریزه ساخه ده، واور راځي. موږ اوس ضرور لرو چې ماشومانو ته دا کوردیګان دي، جرابونه دي، نور دا خوراک سامان دي، تقریبا یو کال یو نیم کال پورې ترسو شي دا زمنګ اولس ټول غریب اولس دي او واسته نه لري شي دا خپل پیسو باندې دا جوړ کی.
دا په داس حال کې ده چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال د سپتمبر په 14مه د کونړ له زلزله ځپلو سیمو نه د لیدنې پر مهال له نړیوالې ټولنې نه د زیانمنو لپاره د دایمي سربناو د جوړولو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. له دې وړاندې د طالبانو له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې رئیس ملا نور الدین ترابي ویلي د زیانمنو کورنیو لپاره د دایمي سرپناو په جوړولو کار کوي. د تیر اگست 1 مرګونی زلزلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې پراخه ویجاړې رامنځته کړې. د رسمي راپورونو له مخې په دې مرګونو زلزلو کې له 2200 زیات کسان مړه شوي او نږدې 4000 ټپیان شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي چې د دغه زلزلې له امله د ننګرهار، لغمان، نورستان او په ځانګړي ډول د کونړ لږ تر لږه 2000 کورونه له منځه تللي او زیانمن کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي د دوی موندنې ښیي چې دایمي سرپناه، خوراکي توکي، درمل او نورې مرستې د زیانمنو کسانو مهمه اړتیاوې دي.
اوریدونکو اوس هم د خبری مجلې د پای شیبو ته رسیدلی یو پزړه پورې مطلب راخلو. هغه دا چې پرون د سپتمبر 13 په بخښنه سره د سپتمبر 15 د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ وه. دا چې اوس افغانان د ډیموکراسۍ په اړه څه فکر کوي او آیا دغه څه په افغانستان کې محسوس دي، په دې اړه پام وکړئ د تفصیلي راپور.
دیموکراسي یا ولسواکي هغه کلمې چې خای په دې ورستیو کې د افغانانو په ذهنونو کې ډېر کم وګرځي او یا هم بيخي هېري سوي وي. دا حق چې د طالبانو له تیرې دورې ورسته په تیرو شلو کلونو کې د نوي عصر د پایل شوار بلل کېده او تلې د ټینګښت اداوي کېدلې، د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې معنا او رنگ بایللې دی. یو شمېر افغانان تیر شل کاله افغانستان له ننګونو سره مل نسبتا دیموکرات دوره بولي او وایي چې ورو ورو یې حکومت او خلک ولسواکۍ پر لور بیول. خو اندېښنه ښیي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د خلکو د حق اخیستل سوی او دوی ته ټولنه لوی زندان ګرځول سوی دی. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تیرو شلو کلونو کې نسبتا دیموکراتیک نظام په ترڅ کې ترلاسه کړي حقونه او لاسته راوړنې اوس د طالبانو تر واک لاندې صفر سره صرف سوي دي.
تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته سم ستونزې ولې خو خلکو لږ تر لږه ډیری زده کړې د بیان د ازادۍ حق لرلو، ښځو ښوونځیو پوهنتونونو کار ته تللی شوی، طالبان تر واک لاندې اوس هیڅ ډول ولسواکي نشته. ټولې پرېکړې د یوې ډلې په لاس کې دي، د خلکو غږ نه اورېدل کېږي او ښځې تر ټولو زیانمنې شوي دي، نه ښوونځي ته پرېښودل کېږي، نه پوهنتون او نه کار ته.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ورته اندېښنه او شکایت مطرح کړ.
له واک ته رسېدو سره د خلکو رایه او نظر ته ارزښت نه ورکول کېږي، رسنۍ محدودې شوي دي، مدني فعالان او د نظر خاوندان سیاسي شنونکي یا چوپ شوي یا مهاجر دي. نه یوازې زه بلکې زرګونه نور ځوانان یې اغېزمن کړي یو، زموږ هیلي موخې او حتی مسلکي ژوند پرې متاثره شوي.
دوی غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه یې باید خپ واوري او افغانستان کې د خلکو د مدني او بشري حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ولسواکه حکومت ته زمینه برابره کړي. خو تیر شل کاله آیا رښتیا افغانستان کې دیموکراتیک نظام یا ولسواکه حکومتونه موجود و؟ د سیاسي چارو شنونکي او د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل
البته ډېر مسایل د دیموکراسۍ د تقویت لپاره یا د ولسواکۍ لپاره رامنځته شوې، چې مهمه مسله دا وه چې قانون اساسي جوړ شو، یو چوکاټ جوړ شو چې حکومت څنګه تشکیل شي، د هغې کې د حکومت رول، د ولس رول، د خلکو د حقوقو ټول پکې واضح وو او بالاخره ټاکنې تر سره شولې. البته مشکلات موجود دي کې شک نشته ده، اما خلکو خپل اواز وچتولی شو، د بیان ازادي درلودله او ورو ورو د افغانستان د ثبات او د قانون حاکمیت خواته روان وو.
ملګرو ملتونو د ډیموکراسۍ د 13مې نړیوالې ورځې په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتریش په حواله په خپل ویبپاڼه لیکلي چې ډیموکراسي په هر ځای کې د خلکو زړورتیا څرګندوي او خلک د خبرو، ګډون او باور له لارې خپلې ټولنې رامنځته کوي. د سازمان د 2015 کال د سپتمبر 15مې د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ګوتریش له قوله د شعار په توګه لیکلي چې ډیموکراسي د خلکو د ارادې، غږونو، د دوی د انتخابونو او ګډون له لارې ځواکمنه کیږي. خو افغانستان کې چې دا مهال طالبان واکمن دي، د خلکو ارادې، غږونه او انتخابونه څومره مهم دي او ولسواکي یا ډیموکراسي په څه حالت کې ده؟ د سیاسي چارو شنون کې د پاکستان لپاره د تیر جمهوري حکومت ځانګړي استازي او د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داوودزی ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو حکومت زورواکي وباله او ویل چې دوی پر خپلو کړنو هم افغانان زیانمن کړي او هم په خبره د افغانستان نړیوال ژمنې او هویت تر پوښتنو لاندې راوستي. ښاغلی داوودزی وویل
فعلی زورواک نظام دی چې په افغانستان باندې حاکم دی، حاکمیت لري، ملت د هیڅ نوع مسؤلیت اراده نه لري او نه هم نړیوالو ته غواړي چې مسؤول اوسي. ملت ورنه د نجونو تعلیم غواړي، کار ښه حکومتداري غواړي او په حکومتداري کې ملت برخه غواړي د خپل نمایندګانو د لارې. خو د یو تم فعلي زورواک نظام احترام نه ساتي. همدارنګه نړیوال هم ورنه توقعات لري. اوله توقع خو یې دا ده چې د تروریستي ګروپونو دوی ساتلي دي چې دې پروسې ته خاتمه ورکړي. په یو خوانه ملت حوصله کېدی شي چې په تنګ راشي راتلونکي کې، بل خوا د نړیوالو حوصله په تنګ راشي.
ملګري ملتونه وایي د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د وضعیت د بیا کتنې فرصت برابروي. ډیموکراسي د یو هدف په څیر یو پروسه ده او یوازې د نړیوالې ټولنې، ملي حکومتي ارګانونو، مدني ټولنو په بشپړ ګډون او ملاتړ سره کولای سي د ډیموکراسي مثال په واقعیت بدل کړي. ملګري ملتونه د ډیموکراسي د نړیوالې ورځې په تړاو خبره کړې اعلامیه کې د بیان ازادي د ډیموکراسي د یوې بیلګې په توګه یادوي او زیاتوي چې د بیان ازادي د بشري حقونو یو بنسټیز حق دی چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي دي. په ټکوې په ټولنه کې نی حکومتونه او هغه ځواکسته چې پر وړاندې د خن جوړولو لارې لټوي. د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي هر څوک د نظر او بیان د ازادۍ حق لري. په دې حق کې لاسوهنې پرته د نظر د ساتلو او هرې رسنۍ لارې د سرحدونو په پام کې نیولو سره د معلوماتو او نظریاتو د غوښتلو، ترلاسه کولو او خپرولو ازادي شامله ده. خو ژورنالیست او د چارو شنونکی سمیع یوسفزی په افغانستان کې د رسنیو اوسنی حالت داسې ارزوي.
رسنۍ اوس هم خپل کردار ادا کوي. سوشل میډیا او مطبوعات چې د هیواد نه باندې دي هغه مونږ ته پاتې دي. وطن کې دننه خو هر څه لمنځه تللي دي. نه څوک په فیسبوک کې اظهار رائے کولی شي، نه په کوم مجلس کې خبرې کولی شي. اوس ته ټولو دروند بار په رسنیو او مطبوعاتو پاتې ده. مطبوعات دا وخت واحد سنګر ده چې طالب خلاف د طالب د کړنو خلاف د خلکو مشکلات او د افغانستان د خلکو بدبختي، بیچارهګي هغه دنیا ته بیانوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلی دی دوی د ملي ګټو او هیواد د کلتوري ارزښتونو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو دوی په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډاوه. تر اوسه یې د اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او د حکومت ټولې پریکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډیری سخت دریځ دي. د غرض ملي شورا یا مقننه قوای له منځه وړي، پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي، د شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له تعلیمه راګرځولي او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. خو طالبان ولې د ډیموکراسۍ ضد دي او آیا دا کړنې د افغانستان سربېره سیمه هم اغېزمنه او اندېښمنه کړې؟ په پاکستان کې د سنا مجلس پخوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې د طالبانو حکومت ولی هم څېړي او تبصرې پرې کوي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له ډیموکراسۍ نه ناسم او افراطي تعبیرونه لري چې د ذهنیت سیمه هم اغېزمنه کړې ده.
نو دا سمه خبره نه کوي، خو اصل خبره دا ده چې یعنی چې بهر نه چا پاستورتي یا څوک شدید په تشاورات دي، هغوی نه غواړي چې افغانستان د یو هیواد په توګه یا د ملت په توګه افغانان نړۍ په سیالۍ کې سیال شي، نا نسیم بنی تاثیر مخیر مخیر ایج مخیر مخیر شوی دی دی جی پی یا نور سازمان را غلی دی حالتا کم تاسو گره چی دی جنکو مکتبون چی دی باقا او کې فشارونه شوي دي او خځو ته د یو قسمتا ګرز بندیز
که څه هم د شاه امان الله خان دوره په افغانستان کې یوه سلطنتي دوره وه، خو د چارو یو شمېر پوهان وایي چې د وخت له غوښتنو سره یې سم په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د دوی په وینا د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول او افغانستان د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون هم د 1943 کال د تلې په 9 نافذ شو.
سلام و صبح سه‌شنبه تان بخیر. خوش آمدین به یک برنامه دیگر رادیو آزادی. شروع کنیم با خبرها. منابع طالبان تایید کردند که فاروق اعظم مشاور وزارت آب و انرژی حکومت طالبان بازداشت شده است. این منابع روز دوشنبه گفتند که درباره علت و زمان بازداشت او جزئیات در دست نیست و مقام های طالبان هم هنوز واکنش نشان ندادند. در شبکه‌های اجتماعی نامه منسوب به اعظم نشر شده که او در آن نوشته به دلیل حمایت از آموزش دختر و انتقاد از قانون امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شده است. فاروق اعظم نویسنده و شاعر قبلا وزیر معارف و وزیر امور مهاجرین بوده و تحصیلات عالی خود در رشته مدیریت آب و منابع طبیعی را در بیروت لندن به پایان رسانده. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است واشنگتن سیاست فشار حداکثری بر ایران را ادامه خواهد داد. روبیو روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیت المقدس گفت هدف این فشارها جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. او ایران هسته‌ای تحت رهبری روحانیون تندرو را تهدید برای اسرائیل، آمریکا و جهان خواند. ایالات متحده در ماه جون گذشته حملات را بر تأسیسات هسته‌ای ایران انجام داد که به گفته مقام‌ها خسارات سنگین به بار آورد. ایران می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش صرفاً اهداف سلامیز دارد، ولی کشورهای غربی و اسرائیل نگران هستند که تهران در پوشش این برنامه و همچنین غنی‌سازی 60% یورانیم به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای باشد. در یک خبر دیگر، روبیو پس از سفر به اسرائیل راهی قطر خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا این خبر را روز دوشنبه پس از دیدار او با نتانیاهو اعلام کرد. این سفر در حال انجام می شود که پس از حمله هفته گذشته اسرائیل به دوحه، تنش‌ها در منطقه افزایش یافته است. خبرگزاری های غربی نوشتند آمریکا تلاش می کند میان دو متحدش اسرائیل و قطر که روابطشان پرتنش شده میان جیگری کند. صدر اعظم قطر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی یک روز پیش خواستار مجازات اسرائیل و دلیل این حمله شد. در این حمله که او آن را یورش و میانجی خواند، 5 عضو گروه حماس کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می دانند. و در رقابت‌های جام آسیایی کرکت امروز تیم‌های ملی افغانستان و بنگلادش به مسابقه هم می‌روند. این مسابقه ساعت 7 شام به وقت کابل در ورزشگاه شیخ زاید دبی برگزار می‌شود. به گفته بورد کرکت افغانستان، ملی پوشان این کشور تمرینات آمادگی برای دیدار امشب را تکمیل کردند. افغانستان قبلا در این جام هنگ کنگ را با تفاوت زیاد شکست داده و امشب دومین دیدار خود را برگزار می‌کند. تیم بنگلادش هم تا کنون دو بازی انجام داده، در برابر سریلانکا شکست خورده اما صد هنگ کنگ گذشته است. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت چند رسانه‌ای ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را می‌شنوین. این هم نگاه گذرا و فهرست مطالب ما. رهبر طالبان خواستار به گفته او شایسته سالاری شد، اما جوانان چیز دیگر میگویند.
طالبان تمام افراد مسلکی برطرف ساختند و جایشان را توسط ملاهای کم سواد و یا ملاهای مدرسه‌ای که سواد نسبی دارند پر ساختند.
دیروز جهان روز دموکراسی یا مردم سالاری را تجلیل کرد، اما در افغانستان زیر سلطه طالبان چی؟
از وقتی که امارت اسلامی حاکم شدند در افغانستان، دموکراسی افغان‌ها 100% سلب شد.
گزارش مفصل در این مورد داریم. در جهان وزیر خارجه آمریکا در اسرائیل گفته فشار حداکثری بر ایران برای جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای را ادامه می‌دهند. همراه آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رهبر طالبان ملا هبت الله آخونزاده در یک نوار صوتی تازه خواسته تا مسئولیت ها در حکومت به گفته او به اهل کار سپرده شود. اما آیا در عمل چنین است؟ بسیاری از جوانان در افغانستان میگویند واقعیت چیز دیگر است. روایت ها و واکنش های بیشتر در این گزارش.
رهبر طالبان بر اعضای حکومتش تاکید کرده تا کار را به اهل کار بسپارند. در نوار صوتی منصوب به ملا هبت الله آخوندزاده که زمان و مکان آن مشخص نشده و روز دوشنبه 15 سپتامبر از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نشر شده و افزوده افراد باید برگزیده شوند که منفعتشان به نظام برسد. رهبر طالبان خطاب به اعضای حکومت خود هشدار داده که با زور نمیتوانند بر مردم حکومت کنند و اگر امانتداری و شایسته سالاری رعایت نشود اعتماد عمومی از میان خواهد رفت. همان گونه که به گفته او نظام‌های پیشین به دلیل سپردن وزارت‌ها و ولایت‌ها به دوستان و نزدیکانشان از بین رفتند.
دند خلق پرتا اعتماد دی.
امروز مردم به شما اعتبار دارند که امارت اسلامی به سود آینده آنان است و اگر کار به غیر از اهل آن سپرده شود پس این واضح است که آنان به چگونگی پیش برد نظام نمیدانند و آن را برعکس پیش خواهند برد. مانند اینکه موتر را به فردی که رانندگی بلد نباشد دادید که هم خود را و هم سایر مردم را تباه میکند.
اما شماری از جوانان در افغانستان میگویند که بسیاری افراد شایسته از کار کنار زده می شوند و جای آنان را افراد وابسته پر می کنند. یک باشنده شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود برای رادیو زودی گفت که با وجود داشتن تحصیلات عالی و تجربه کاری از وظیفه دولتیش از سوی حکومت طالبان برکنار شده است.
چی برتان از داغ درد دل خود بگویم؟ من فعلا بایش یک جوان، بایش از اینکه من 20 سال تحصیل کردیم، تعلیم کردیم، از این خاک هستم، کجا برم، چی کنم؟ مثل ما هزاران جوان که داریم گپا ناقص، کل دوایر دولتی بری از تا دیگر جای چی گپا است که ما گفته نمیتونیم چی قطع.
یک زن باشنده شهر کابل که او هم از سوی حکومت طالبان از وظیفه‌اش برکنار شده و نخواست نامش در گزارش گرفته شود در این مورد به رادیو آزادی گفت:
من خواهرا برادرا کل ما وظیفه داشتیم، بعد آمدن طالبا بکار هستیم و تو کار خاصم پیش پیدا نمیشه. فعلا هر جای برید تا صحیح خوب واسطه قوی نداشته باشی یا از ملا صاحبا و طالبا نشناسی کس وظیفه نمیده برد. خانما رو خب به هیچ وجه هم آقایانم وقتی که طالبا آمده از امور روز ما خودم که از وزارت جواب دادن تا به حال بیکار هستم، مشکلات اقتصادی زیاد شد.
در این حال شماری از فعالان مدنی 4 سال حاکمیت طالبان را سالهای ویرانگر برای سیستم اداری افغانستان میخوانند. سید اشرف سادات یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت که سخنان رهبر طالبان در تضاد آشکار با عملکرد حکومت او قرار دارد.
طالبان تمام افراد مسلکی برطرف ساختند و جایشان را توسط ملاهای کم سواد و یا ملاهای مدرسه‌ای که سواد نسبی دارند پر ساختند و واقعاً امروز اداره افغانستان به جای رسیده که توان پاسخگویی به خواسته و مطالبات مردم را در امر خدمت رسانی نداره و پیامی که صادر شده ما امیدواریم که بخش از مشکل بتونه حل کنه، اما در تضاد با شرایطی که طالبان برای سیستم اداری افغانستان وضع کردند.
حکومت طالبان اما مدعی است که بسیاری از کارمندان غیر طالب در بخش‌های مختلف ادارات دولتی مصروف کارند. اما شکایت‌ها و گزارش‌های متعدد خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان پیش از این نیز مقام‌های طالبان را از گماشتن اعضای خانواده و خویشاوندانشان در سمت‌های حکومتی منع کرده بود. با این حال ناظران باور دارند که مراکز اصلی قدرت و تصمیم‌گیری همچنان در اختیار چهره‌های نزدیک به طالبان قرار دارد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که رادیو آزادی رو میشنوین. برویم سراغ یک موضوع دیگر. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید تنها در 4 ماه نخست امسال بیش از 350 هزار افغان یا در داخل این کشور بیجا شدند یا راهی مرزهای کشورهای همسایه شدند. دلیلش چیست؟ فقر، خشکسالی یا چندین دهه بی‌ثباتی. بیجا شدگانی که ما با آنها صحبت کرده ایم میگن شرایطشان طاقت فرساست. بیکاری، بی‌سرپناهی و آینده نامعلوم. شرح بیشتر در این گزارش.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلام کرده است که نزدیک به 350 هزار تن از شهروندان افغانستان در 4 ماه نخست سال جاری میلادی از مناطقشان بیجا شدند. این سازمان روز یکشنبه 14 سپتامبر با نشر گزارش در صفحه ایکس تویتر سابق خود گفته که این تعداد افراد در داخل کشور بیجا شدند و یا به کشورهای همسایه مهاجرت کردند. در ادامه آمده که مشکلات اقتصادی، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و پیامدهای چندین دهه ناامنی و بی‌ثباتی از مهمترین عوامل این بیجا شدن‌ها به شمار می‌روند. سازمان بین‌المللی مهاجرت در این گزارش همچنان گفته است که از سپتامبر سال 2022 تا کنون بیش از 4 میلیون افغان از ایران و پاکستان بازگشتند. در گزارش آمده است که این موج بازگشت اقتصاد شکننده افغانستان را تحت فشار شدید قرار داده و بازار کار، مسکن و خدمات اولیه را تا مرز فروپاشی کشانده است. گفتنی است که نه تنها در 4 ماه اول سال جاری بلکه به تازگی هم هزاران افغان در نتیجه زلزله مرگبار 31 اگست در شرق افغانستان در کنار تلفات جانی و مالی خانه هایشان را از دست داده و بیجا شدند. فرید یکی از باشنده های ولسوالی چوکی ولایت کنر و سرپرست خانواده 22 نفر است که در نتیجه زلزله 31 اگست خانه اش را از دست داده و در خیمه به سر میبرد. او در صحبت با رادیو آزادی از مشکلاتش چنین گفت:
خیمه هستیم، زندگی خیمه یک ذره سخت است. دیگه شتوکا است، اینجا زن هست، جای آشپزخانه که اینجا نان آماده کنم. او مشکلات بسیار است. علی عوام یاب شده، مثلا جایم تغییر کرده، او خانه بود، حالا فعلا جای خیمه است. هوا سر شده میره، مریضی چیزا زیاد شده. این مشکلات بسیار است.
همچنان همزمان با آن که شمار از افغانها به دلیل برخی مشکلات کشورشان را ترک کردند، شمار از افغانهایی که در سالهای اخیر از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند میگویند که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند. مصطفی جوان 27 ساله سرپرست خانواده 3 نفره در هرات است که حدود 3 ماه قبل از ایران اخراج شده و اکنون در ولسوالی غوریان ولایت هرات ساکن است. او روز دوشنبه 15 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که از زمان بازگشتش به افغانستان با مشکلات زیاده، از جمله بی‌سرپناهی و بیکاری روبرو است و اکنون تصمیم دارد از نهایت مجبوریت دوباره به ایران برگردد تا بتواند نفقه خانواده اش را تامین کند.
از روز اینجا که بیام نمیام بیکار، نه کار دارم، نه چه خور بر دریام زدم نش میدم. همین تلگه افتیده ام بر تنها سرپناهم همینه که خونه خواهر خو کمیشینو کنم. سرمایه ما نداریم، همین خرج خونه قرض میکنه میخوریم. به ایرانم برم مجبوری اگه چه کار وقت کار بار نه باشه ای برم.
حمید الله سرپرست خانواده 8 نفره در منطقه یکتوت شهر کابل که 2.5 سال قبل از پاکستان اخراج شده است نیز شکایت مشابه دارد.
زمان پای نمیاد، باور کنید که بیکار در کوچه خانه و وسطانه نداره. وزارت مهاجری نام وادی زمینی هم که برای موقت ما حتی فعلا کدام زمینی کدام چیز دریافت نکرده. پای نمیاد ما در خانه بزر افکرات مریضی که پچار میشیم از بیکاری و از باور و خدا کنیم که ممکنی نداریم که از پیش کامتر شدیم.
با این حال IOM در این گزارش تازه خود هشدار داده که کمک های اضطراری کافی نیست و این بحران نیازمند راه حل های بلند مدت مانند اشتغال، آموزش، مسکن و خدمات درمانی است تا بازگشت کنندگان بتوانند زندگی خود را از نو بسازند. هرچند حکومت طالبان بارها ادعا کرده است که برای حل مشکلات بازگشت کنندگان و بیجا شدگان داخلی ناشی از رویدادهای طبیعی تلاش کرده است، اما شمار از بازگشت کنندگان و آسیب دیدگان حوادث طبیعی همواره شکایت کردند که کمک های لازم به آنان صورت نگرفته و هنوز هم با مشکل بی‌سرپناهی، بیکاری و اقتصادی و تهدیدات امنیتی روبرو هستند. بر اساس تازه ترین آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR 2.6 میلیون افغان از آغاز سال جاری تا کنون از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند.
خبر، گزارش،
تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در شرق افغانستان زندگی هزاران خانواده پس از زلزله اخیر هنوز زیر آوار نگرانی ها و خطرات مانده. سازمان ملل متحد هشدار داده که اگر کمک های فوری نرسد این خانواده ها با فاجعه انسانی روبرو خواهند شد. زلزله زدگانی که حالا در کمپ ها زندگی میکنند میگویند به جای خیمه به خانه های دائمی نیاز دارند. روایت بیشتر در این گزارش.
سازمان ملل متحد هشدار داده است که اگر کمک های فوری بین المللی فراهم نشود خانواده های آسیب پذیر در پای زلزله اخیر شرق افغانستان با تهدیدهای جدی مواجه خواهند شد. روزا اتنبایو نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در جریان دیدار از مناطق زلزله زده ضمن تمجید از شجاعت مردم محل بر نقش اساسی زنان در روند کمک رسانی تاکید کرده است. یونما در یک اعلامیه که روز دوشنبه 15 سپتامبر در صفحه فیسبوک خود نشر کرده با نقل از اتنبای وا گفته که سازمان ملل متحد به خاطر حمایت از افراد زلزله زده 139 میلیون دلار کمک درخواست کرده که بدون فراهم شدن آن خانواده های آسیب پذیر در زمستان پیشرو با خطرات جدی روبرو خواهند شد. این اداره پیش از این گفته است که حدود 500,000 نفر از زلزله های اخیر در شرق افغانستان متاثر شدند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM رقم خانواده های بیجا شده ناشی از این رویداد را هزاران خانواده خوانده است. این سازمان به تازگی ابراز نگرانی کرده است که وضعیت اقتصادی افغانستان بسیار وخیم است و زلزله های مرگبار و بازگشت صدها هزار افغان از کشورهای همسایه این وضعیت را بدتر کرده است. شمار از خانواده های بیجا شده که حالا در کمپ هایی که برای زلزله زدگان ایجاد شده به سر میبرند میگویند که نهادهای مدد رسان باید در بخش ساختن سرپناه دائمی با آنان کمک کنند. آنان میگویند که اکنون در خیمه های موقتی مستقرند اما به خاطر مقاومت در برابر سردی هوا و زمستان اجگونه آمادگی ندارند. گلابشاه یکی از آسیب دیدگان به رادیو آزادی گفت:
مسئله بنیادی ما موضوع سرپناه است. زمستان در آمدن است، اینجا در خیمه ها زندگی نمی شود. برای ما باید در بخش ساختن سرپناه دائمی و خانه کمک شود.
شیروالی که از آسیب دیدگان در قریه استان ولسوالی در اینور ننگرهار نیست خواست مشابه دارد.
در خیمه چهت رسیده نیده چه.
اینجا برای کسی خیمه رسیده است و برای کسی نرسیده است، اما اینجا در زمستان بسیار برف می پارد و زندگی کردن در خیمه ها ناممکن است. برای ما باید مواد کمکی تعهد شود و خانه ها ساخته شود، به خاطری که اینجا همه مردم فقیر هستند. اینها توان ساخت خانه ها را ندارند.
این در حال است که ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با تاریخ 13 سپتامبر این بازدید از مناطق آسیب دیده در کنر خواهان همکاری جامعه جهانی در بخش ساخت سرپناه دائمی شد. پیش از آن ملا نوردین ترابی رئیس اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان گفته بود که در بخش ساختن سرپناه دائمی برای آسیب دیدگان کار میکنند. زلزله مرگبار تاریخ 31 آگست در ولایت های شرقی افغانستان از جمله کنر و ننگرهار و ایرانی های زیادی را به بار آورد. به اساس گزارش های رسمی در این زلزله مرگبار بیش از 2200 تن کشته شده و نزدیک به 4000 تن زخم برداشتند. دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در یک گزارش گفته بود که به اثر این زلزله در ولایت های ننگرهار، نورستان، لغمان و به ویژه کنر دست کم 7000 خانه تخریب شده است و آسیب دیدگان به کمک های عاجل نیاز دارند. اوچا گفته که یافته های این اداره نشان می دهد که سرپناه دائمی، مواد خوراکی، دوا و کمک های دیگر از ضروریات مهم آسیب دیدگان است.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته واشنگتن پس از عملات آمریکا و اسرائیل و تأسیسات هسته ایران در جریان امسال فشار حداکثری بر تهران را حفظ میکنه تا از توسعه سلاح‌های هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی جلوگیری شود. روبیو روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت ایران هسته‌ای تحت حاکمیت یک روحانی شیعه رادیکال که نه تنها توانست سلاح هسته‌ای بالقوه دارد بلکه موشکایی دارد که میتواند این سلاح‌ها را به دوردست‌ها پرتاب کند خطر غیر قابل قبول است، نه فقط برای اسرائیل، نه فقط برای ایالات متحده، بلکه برای کل جهان. او با اشاره به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت و همین دلیل است که رئیس جمهور به کارزار فشار حداکثری ادامه می دهد. بنیامین نتانیاهو در کنفرانس خبری روز دوشنبه با روبیو گفت تصمیم رئیس جمهور ترامپ برای هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای ایران صرفا یک اقدام نظامی عاقلانه نبود. او افزود آن همچنین پیام به تمام جهان بود که ایالات متحده برای دفاع از منافع خود و متحدانش اقدام میکند و آمریکا متحد بهتر از اسرائیل ندارد. ایران میگوید برنامه هسته‌ایش صرفا اهداف صلح‌آمیز دارد، ولی کشورهای غربی و اسرائیل نگران هستند که تهران در پوشش این برنامه و همچنین غنی‌سازی 60% یورانیم به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای باشد. ایران اعلام کرده که در جریان جنگ 12 روزه با اسرائیل بیش از 1000 نفر کشته شدند. طبق آمارهای رسمی حملات تیاره‌های بی‌سرنشین و موشکی ایران به اسرائیل هم دست کم 28 کشته بر جای گذاشته.
بیشتر از خبر.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
دیروز 15 سپتامبر جهان روز دموکراسی را تجلیل کرد، اما پرسش اینجاست که در افغانستان زیر سلطه طالبان چی؟ بسیاری از شهروندان میگویند دموکراسی نه تنها کم رنگ بلکه به کلی از میان رفته. سازمان ملل متحد آن را یکی از حقوق اساسی بشر میخوانه، اما کارشناسان و تحلیلگران باور دارند طالبان این حق را از مردم افغانستان سلب کردند. بیشتر در این گزارش مفصل.
دموکراسی یا مردم سالاری واژه‌ای است که به گفته شمار افغان‌ها کمتر شنیده می‌شود یا حتی به فراموشی سپرده شده است. آنان می‌گویند دموکراسی که پس از سقوط نخستین دوره طالبان در 20 سال گذشته پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان با عنوان آغاز عصر نوین شناخته می‌شد و همواره ادعا می‌شد که در حال تقویت است، با بازگشت دوباره طالبان معنای خود را از دست داده است. شماری از افغان‌ها 20 سال دوره جمهوریت را نسبتاً دموکراتیک می‌نامند و می‌گویند مردم و حکومت آهسته آهسته به سوی دموکراسی حرکت می‌کردند، اما می‌گویند که با بازگشت طالبان این حق از مردم سلب شده و جامعه برای آنان به زندان بزرگ مبدل شده است. یک باشنده کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت
در دو دهه‌ای که ما جریان زیر نام دموکراسی را تجربه کردیم، هرچند نیم بند و وابسته بود و غیر معیاری بود، با آن هم مردم افغانستان حس می‌کردند که نقش کوچکی در زندگی خودشان بازی می‌کنند. ولی در 4 سال اخیر ما عملاً شاهد هستیم که چقدر اوضاع می‌تونه بدتر از وضعی باشه که ما در دموکراسی در دو دهه تجربه کردیم و مطمئناً که ادامه این روند می‌تونه که شدیداً آزادی‌های فردی مردم را و همچنان حس همکاری، حس مسئولیت و تمامی اعتماد به نفس اعضای یک جامعه را مختل و همچنان کاملا سرکوب بکنه.
یک باشنده ننگرهار نیز با نگرانی مشابه افزود
از وقتی که امارات اسلامی حاکم شدن در افغانستان، دموکراسی افغان ها 100% سلب شد. ما حتی صدای خدا کشیده نمی توانیم. ما حتی همو گپ که در دل من است او را گفته نمی توانیم. در هر جای ما ششته نمی توانیم. اگر بشینیم یک گپ بزنیم ما بندی میشیم و جزا داده میشه برمان. ما از جامعه جهانی می خواهیم که صدای ما را بشنوند و به حق من رسیدگی شوند و از این حالات بد ما را نجات بدن.
اما آیا واقعا در 20 سال گذشته در افغانستان نظام دموکراتیک یا حکومت‌های دموکراتیک وجود داشته است؟ شاه محمود میاخیل تحلیلگر سیاسی و معاون پیشین وزارت دفاع در جمهوری مخلوع در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
جمهوریت په شلکلن دور کې البته ډېر مسائل
در 20 سال دوري جمهوریت برای تطبیق دموکراسي ګامهای مهمه برداشته شد، از جمله تصویب قانون اساسی که در آن نقش مردم و دموکراسی روشن بود. انتخابات برگزار می شد، مردم می توانستند صدایشان را بلند کنند و افغانستان به سوی ثبات و حاکمیت قانون در حرکت بود.
اورورو د افغانستان د ثبات او د قانون حاکمیت خاطر وانو.
این در حال است که روز دوشنبه 15 سپتامبر روز جهانی دموکراسی است. سازمان ملل متحد در پیوند به 18 روز جهانی دموکراسی گفته است که دموکراسی شجاعت مردم را در هر کجا نشان می‌دهد و آنان از راه گفتگو، مشارکت و اعتماد جوامع خود را می‌سازند. این سازمان شعار امسال را چنین اعلام کرده است: دموکراسی از طریق اراده مردم صدای آنان، انتخاب‌ها و مشارکتشان نیرومند می‌شود. اما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، اراده، صداها و انتخاب‌های مردم چقدر اهمیت دارد و وضعیت دموکراسی چگونه است؟ محمد عمر داودزی، وزیر پیشین داخله و نماینده خاص افغانستان در پاکستان در جمهوری مخلوع، حکومت طالبان را استبدادی خوانده می‌گوید:
فعلی زورواک نظام دی چی
اکنون یک نظام زورگو در افغانستان حاکم است که هیچ ادارهی برای پاسخگویی به مردم ندارد. حتی در برابر جامعه جهانی هم خود را مسئول نمی داند. ملت از آنان تعلیم دختران، کار، حکومتداری خوب و مشارکت در قدرت از طریق نمایندگانشان را می خواهند. اما این نظام زورگوی فعلی به هیچ کدام احترام نمی گذارد.
خودیوتم فعلی زورواک نظام احترام نسادی.
او افزود که طالبان نه تنها مردم را تحت فشار قرار دادند، بلکه حوصله جامعه جهانی را نیز به سر رساندند. سازمان ملل متحد تاکید کرده است که روز جهانی دموکراسی فرصت برای بازنگری وضعیت دموکراسی در جهان است و این روند تنها با مشارکت همه جانبه جامعه جهانی، نهادهای ملی، جامعه مدنی و افراد میتواند به واقعیت بدل شود. این سازمان آزادی بیان را یکی از عناصر اصلی دموکراسی خوانده و یادآور شده که آزادی بیان یک حق اساسی بشری است که در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است. اما سمیر یوسفزای، خبرنگار و تحلیلگر، وضعیت رسانه‌ها در افغانستان را چنین ارزیابی می‌کند:
رسانه‌ای اوس هم خپل کردار ادا کوي، سوشل میډیا او مطبوعات چې د هیواد نه باندې دي.
رسانه‌ها هنوز هم مسئولیت خود را انجام می‌دهند، اما آنهایی که در بیرون از کشور فعالیت دارند. در داخل افغانستان همه چیز نابود شده. کسی نمی‌تواند در رسانه‌ها یا حتی در فیسبوک چیزی بنویسد. اکنون تنها بار سنگین بر دوش رسانه‌های بیرونی است که باید چهره واقعی کشور زیر سلطه طالبان را به جهان بیان کنند.
بدبختی، بیچارگی، هغه دنیا ته بیانوی.
طالبان هرچند گفتند که با آزادی بیان در چارچوب منافع ملی، ارزش‌های فرهنگی و شریعت اسلامی متحدند، اما پس از بازگشتشان در سال 2021 قانون اساسی را تعلیق کردند، تا کنون نتوانستند قانون جدید تدوین کنند و تمام تصمیم‌ها بر اساس فرمان‌های رهبرشان صادر می‌شود. آنان شورای ملی را منحل کردند، آزادی رسانه‌ها را محدود ساختند، دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم کرده و در اکثر ادارات دولتی و غیر دولتی کار زنان را ممنوع کردند. اما چرا طالبان برخلاف دموکراسی اند و آیا این اقدامات منطقه فراتر از افغانستان را نیز تحت تاثیر قرار داده و نگران کرده است؟ افراسیاب خطک، سیاستمدار و عضو پیشین مجلس سنای پاکستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دا تعبیر چې دی کوي چې دا غربي پدیده ده، نو دا سم خبره نه کوي.
تعبیری را که طالبان میکنن مبنی بر این که دموکراسی یک پدیده غربی است، این برداشت درسته نیست. در اصل آنان و حامیانشان نمیخواهند افغانستان و افغانها به عنوان یک ملت امسطح جهان قرار گیرند. این طرز فکر بر منطقه نیز اثر گذاشته است. مانند گروه تحریک طالبان پاکستان TTP و سایر سازمان‌های تروریستی که در مناطق تحت نفوذشان بر آموزش دختران یا آزادی زنان محدودیت‌های مشابه وضع کردند.
هرچند دوره شاه امان الله خان یک دوره سلطنتی بود، اما به گفته برخی کارشناسان او نخستین کسی بود که بر اساس نیاز زمان پایه‌های دموکراسی را در افغانستان گذاشت. آنان میگویند در دوره سلطنت امان الله خان گام‌های مهم برای استقرار دموکراسی برداشته شد و قانون اساسی دهه دموکراسی نیز در نهم میزان 1343 نافذ شد.
پیام‌ها و نظریات شما
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کنه خوب و صحتمند باشید. من به عنوان یک جوان افغانستانی میگم که فعلا در میان جوانان در افغانستان انگیزه برای فرا گرفتن علم وجود نداره، چرا که مرد جوانان افغانستان هزینه تحصیل خیش را ندارند و از دولت افغانستان میخواهم تا برای جوانان یک کاری را فراهم بکنند تا به وسیله کار بتوانند جوانان هزینه های تحصیل خیش را فراهم بکنند. و سلام.
عرض و ادب احترام خدمت شما رادیوی آزادی و شنوندگان محترم شما. شخصا خودم یکی از کسایی هستم که بسیار استعداد و علاقه دارم با موسیقی و حتی بعض از هنرمندایی که من کلب هایی که دارم هم یک منم در دوره امارات اسلامی و بسیار پت پت و دوزی دوزی ثبت کردیم در هر گوشه و کنار و در آرشیف کمپیوتر خود مانده و بعض وقتها از او سعی میکنم و ازش لذت میبرم. یکان شب نشینی که میکنیم باز به بسیار امور رقم پت پت که در دوران امارات سابقه گوش میکدیم یا استفاده میکنیم، تلکینا را پرده میزنیم و دروازه را کمپل میزنیم که صدا بیرون نره. باز از اون آلای موسیقی که داریم جور میکنیم، میخوانیم. میگه یکان جایی که سفر میکنیم همیشه در موتر یا استفاده میکنیم. تشکر.
پیام شما نظر شماست.